په شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو د لوبو میدانه او تاندې څنګ خوس د دې سات مهم خبرونه یوار بیا د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو اته دېش بغاوت کوونکي وژل سوي او اته اویا تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې درې طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمینه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیول وروسته په ډزو وژلې دي. دوړو لوریو زیات محل د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګذڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي له نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغانۍ معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوې دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوې او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوې چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یوه کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل سوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري سوي دي. دا هم راپور
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 اف ام خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي ښایي فعالې راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري. یعنی آزاد بازار نشته ده، پروژې خپرونې نشته ده، موسسات نشته ده. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعاتو فرهنګ باندې غږ کړی ده، د آزادو ژورنالستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی ده. یونامه کې مونږ سوسو ځله ویلي دي که چیرته نړیوال غواړي چې اف ام راډیوګانې په خپل حال پاتې شي نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره راډیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري نو ځکه یې خپل نشرات تړلی دي. په سیمه ییزو راډیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغني چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هواری کړي.
یو میاش کارو کی شپږ میاشتې به کارو کی ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولای دی اړتیا لري پیسو ته که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړې نو دنه حتمان مصرف کیږي دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف
نورستان چې دلته سخت شرایط کار کوي سخت کار کوي او له سهار تر بیګا زحمت وباسي خلکو ته فائدہ منه پرونه پرونه چې ټولنه په ګټه دي ټولنه په خیر دي هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسول چارواکو نظر ولرو خو بریالي نشو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو سبان د شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې محرکلای کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو اوریدونکو، د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالۍ او دوهم پړاو هم فایل شو. څلور نورې لوبډلې دغه پړاو ته راغلي، ایرلند، سکاټلند، دغه شان سریلانکا او نیدرلند څلور هغه لوبډلې وي چې دې پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس په نړیوال جام کې دولس لوبډلې دي د افغانستان په ګډون باندې چې سیالي به کوي په اصلي پړاو کې، او له دې نه وروسته څلور لوبډلې به سیمی فاینل او دوه به فاینل ته رسیږي. تر ټولو جالب خبر دا د درنو اوریدونکو چې ویسټ انډیز چې د 2018 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام اتله لوبډله وه، دا د سیالیو په لومړي پړاو کې بهر شو او دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. په همدې سیالیو باندې به غږیږو نن خبرونه مو تر ډېره همدې ته ځانګړې شوې ده. د کرکټ افغان تبصره کوونکی قسیم هلال را سره په خبرونه کې دی. د لدنه به په ټوله کې د نړیوال جام په سیالیو د غشان د افغان لوبډلې په جوړښت د سیالیو د ګټلو په چانسونو باندې به ورسره خبرې اترې کوو، او تر ټولو مهمه ده چې د اوپننګ جوړه چې تر ډیره تر انتقاد لاندې ده د افغانستان تر ډیره نه چلیږي، په دې به هم ورسره بحث وکړو بدلون ته اړتیا شته کنه. قسیم هلال را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه باندې میلمه دی. هلال صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دې نه وکړو چې افغان لوبډله چې په کوم ګروپ کې قرار لري، په دې کې پیاوړي لوبډلې دي، څه فکر کوئ چې زمونږ سیالۍ به له کومو لوبډلو سره ډېرې ښې وي، او څومره چانس شته له کومو لوبډلو نه لوبې وګټو؟
دواړه ګروپونه سخت ګروپونه دي، زمون ګروپ او همدا ډول کم بل ګروپ چې دی، خو یوازې د افغانستان لپاره به دغه ګروپ په دې باندې یو څه سخت دي چې دغه لوبډلو سره مونږ ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړې. هندوستان او پاکستان او دوی سره مونږ اوس په دې نږدې وخت کې هم سیالۍ ترسره کړې، نو هغه ګروپ به زموږ لپاره لږ اسانه وي نسبت دغه لوبډلو ګروپ چې دی. خو په دې ګروپ کې هم داسې لوبډلې شته چې هغوی په وړاندې مونږ ډېر کله سیالۍ ترسره کړي دي، او تمه لرو چې هغه سیالۍ به مونږ ګټو. سریلانکا لوبډله یادوي شو، ایرلند لوبډله، دا هغه دوه لوبډلې دي چې دوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي، او ډېر کله لوبغاړي ښځه لیدلی دي، یا هم ګټلي دي او یا که ګټلي هم نه دي، خو ډېر په لږه کې هغه سیالي زموږ له لاسه تللې ده. نو دغه لوبډلې
خو هلال صاحب، تاسو د ایرلند نه د لوبې د ګټلو چانس په اړه په سیال کې وایي چې ایرلند د سیالیو په لومړي پړاو کې د ویسټ انډیز غوندې لوبډلې ماتې کړې. 2018 کال اتله لوبډله د شل اورونو د نړیوال جام، فکر کوئ چې ایرلند ښایي هغه پخوانی ټیم وي او اوس دې مونږ وتوانېږو چې لږ تر لږه لوبه ترې وګټو؟
د ایرلند په لوبډله کې ډېر زیات بدلونونه نه دي راغلي، او د دوی هغه کم ښځه لیدلي لوبغاړي چې دي هغوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي. سټرلینګ یادولی شو، همدا ډول نور کم لوبغاړي چې دوی ښځه لیدلي په دغه سیالیو کې، بالبرن او ځینې نور لوبغاړي، نو د هغوی په وړاندې مونږ ښې سیالۍ ترسره کړې دي. د هغوی په وړاندې زمونږ توپ اچونکي ښه ریکارډ لري. لوبډله ډېره نه ده بدله شوې، خو ویسټ انډیز او د ایرلند ترمنځ دغه لوبډلو په خپلو منځو کې ډېرې لوبې نه دي ترسره کړې. کومه ستونزه چې افغان لوبډله له نیوزیلینډ او انګلینډ انګلینډ او استرالیا دغه لوبډلو سره لري، نو ډېرې لوبې نه تر سره کول زما په فکر باندې د دې لامل شو چې ویسټ انډیز د ایرلینډ باندې سیالي وبایلي. همدغسې دا امکان هم شته دی چې افغانستان دې په ګروپ کې ځینې هغه لوبډلې چې موږ ورسره ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړي، زموږ د توپ اچونکو سره هغوی نه دي بلد، هغوی سره د مونږ ښې سیالۍ ترسره کوو. دا امکان هم لري چې موږ د سیالۍ نه نور لوبډلونه وګټو.
د درې نورو لوبډلو په اړه باندې انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا د دوی په اړه نظر څه؟
درې واړه پیاوړي لوبډلې دي او داسې ویلی شو د نړیوال جام ټولې لوبډلې پیاوړي لوبډلې دي. زمونږ یو ستونزه چې په خپله لوبډله کې ګورو هغه د ښې توپ وهنې نه ترسره کول دي، بالخصوص زمونږ سټارټ دومره ښه نه دی. که څه هم د منځ لوبغاړي اوس د ابراهیم ځدران پر راتګ باندې یو څه ښه شوي دي او لوبډله لوبه یو ځای ته رسولی شي، نبی بیرته فارم ته راتلل او د نجیب ځدران په ایشیا کپ کې ښه سیالۍ ترسره کول، دا هغه هیله ده چې زمونږ دغه د بیټنګ برخه هم مونږ ته لږ لږ ښه ښکاره کوي. خو په ټوله کې زمونږ د بیټنګ برخه ډېر پیاوړې نه ده، مونږ چې ویره لرو په دغه برخه باندې لرو. نور زمونږ د ورو توپ اچونې برخه بې ځوابه ده، ښه ورو توپ اچونه لرو، تیزه توپ اچونه نسبت پوخا ته یو څه ښه شوې ده. فضل حق فاروقي دغه تشه یو څه ډکه کړې ده او تر څنګ چې نور بل توپ اچونکي هم راځي، نو ښایي دوه توپ اچونکي نور هم په لوبډله کې اوسېږي، لکه عظمت او فرید یا نوین له دغه دواړو هم چې اوسېږي. نو زموږ دغه د تیز توپ اچونې برخه هم یو څه برابرېږي، کم بالر ښه نه ځلېږي، دوه درې اوورونه موږ په بل بالر باندې بیک اپ بالر لرو ایستلی شو.
هلال صاحب د بیټنګ یادونه مو وکړه، زموږ بیټنګ او د اوپننګ جوړه چې دا ډیر وخت کیږي ښه نه ځلېږي په ځانګړي ډول. حضرت زازه فکر کوي چې په ورلد کپ کې لږ تر لږه بدلون ته اړتیا شته؟
ډېر زیات بدلون ته اړتیا وه مخکې له دا بدلون په کارو چې موږ د په ځینو سیالیو کې نور لوبغاړي چې کړي، بالخصوص عثمان غنی یادولی شو، دا له ډېره وخته په ملي لوبډله کې پرفارمنس کوي، د ښه ځلېږي، ولې بار بار دته موقع نه ورکول کېږي چې دا په خپل پوزیشن باندې لوبې ترسره کړي؟ که کلم دته چانس ورکول شوی په یوه سیالۍ کې هم، حتی دته ویل شوي دي، مونږ داسې معلومات هم لرو چې دته هغه سیالي د چانس په توګه باندې ورکول شوی، که دې سیالۍ کې دې ونه کړ کېدای شي نیکسټ ټور کې هم ته نه اوسېږي. په هغې سیالۍ کې چې د پرېشر لاندې سیالۍ ده، په یوه سیالۍ کې هم هغه ښه ځلېږي، خو ولې پاس بیا هغه ته موقع نه ورکول کېږي؟ زه په دې نه پوهېږم چې کرکټ بورډ کوم داسې ځانګړی پلان لري چې هغوی د دغه زمونږ د پیل جوړه دومره وغځول او په دې کې د هیڅ بدلون نه راولي. خو کېدای شي دغه وروستی ځای وي، وروستی چانس وي د نړیوال جام، خو ولې په کار داسې نه وه چې مونږ د تر نړیوال جام پورې په همدغسې بے فارمه جوړه باندې مخته راغلي وای؟ ګوربز دی خو ډېر کله نه کله کله ښه ځلېږي او ښې لوبې ترسره کوي، حضرت زازه ډېر کله نه ځلېږي. اوس په دغه وروستیو وختونو کې تقریبا لس دولس مهمو سیالیو کې د بیټ نه ښې منډې نه دي لیدل شوي، د هغه د بیټنګ سټرکچر ټول بدل شوی دی، د هغه شاټونه بدل شوي دي. مخکې دی چې پیژندل کېده په غټو شاټونو پیژندل کېده، خو ولې اوس د هغه د لوبې ټول تخنیکونه بدل دي. د غواړي چې تخنیکي توپ وهنه ترسره کړي، خو هغه لوبه لدن نه کیږي، نو دا په غټ سټیج باندې نشي کولای چې دوه نظر د ځان برابر کړي چې دا په نړیوالو توپ چونکو باندې څنګه شاټ چې غواړي نت پریکټس په توګه باندې هغه شاټونه دې ترسره. نو زما په اند باندې د زازی په ځای په کار و چې موږ د په بل اوپنر باندې کار کړی وای، بل اوپنر ډېر نه وای، نو په درې څلور پنځه میچونو کې موږ ته یو لوبغاړي ځان برابر ښودلی شو چې زه په کم لیول کې موجود د دې سطحې کرکټ کولای شم او کنه، او موږ بدیل لرو.
څلور لږ تر لږه پنځه لوبغاړي موږ په لوبډله کې داسې لرو چې د استرالیا له کنډیشن سره ډېر بلد دی، او د استرالیا په بیګ بیش سیالیو کې تر ډېره ښه ځلېدلې دي، بار بار لوبې کړې دي. د دې څل پنځو کسانو موجودیت زموږ په لوبډله کې څومره مثبت پوینټ دی د نورو آسیایي لوبډلو په نسبت باندې افغانستان ته؟
دا ډیره غټه مثبته نقطه ده، بالخصوص زموږ ورو ډپارټمنټ په آسټرالیا کې همیشه ښه ځلېدلی دی، هغوی ښې سیالۍ ترسره کړي دي، او زمونږ د توپ وهنې برخه باندې مونږ بې زړه یو، او نور برخې چې کمې دي په هغې باندې مونږ باوري یو چې هغوی به ښه ځلېږي. کنډیشن سره یو دغه لوبغاړو کې فکر کوم قیس احمد چې لوبډلې ته به یولس کسیز لوبډلې ته راتګ ډیر کم چانس به جوړیږي، ځکه چې هغه لوبغالي میدانونه پیچونه د دې لپاره نه دي برابر چې په هغې د ټولو روتو بچونکي ولوبې. نو نور زمونږ که نبی دی که موجیب دی او که راشد دی، دا همیشه ښه ځلېدلي دي، دوی به په هغې سیالیو کې ښه ځلېږي او هیله لرو چې دوی بل ته ښه وړتیا وښیي او زمونږ لوبډله به د توپ وهنې د توپ اچونې له اړخه بیخي پیاوړي اوسي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه هلال صاحب، د دواړو ګروپونو لوبډلو ته په کتلو سره کومه لوبډله لږ تر لږه د دې وړتیا لري چې ټاپ څلورو ته راشي او دغه شان بیا پایلوب او دغه نړیوال جام وګټي؟
که د کنډیشن له نظره شي، د آسټرالیا او د نیوزیلینډ هغه دوه لوبډلې زما په نظر باندې چې دوی به مخته پړاو ته له نورو لوبډلو ښه وځلیږي په دغه سیالیو کې. خو نیوزیلینډ هم په دغه وروستیو وختونو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې، د انګلستان لوبډله ښه روانه ده. دوی کمی وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړې دي، یوه سیالۍ دوی د باران له وجې نه ده ترسره شوې او نورې کمی سیالۍ چې دوی ترسره کړې، څلور سیالۍ دوی آسټرالیا نه دوه سیالۍ وګټلې او همدا ډول دوه سیالۍ دوی له پاکستان نه وګټلې په دې وروستیو کې. نو دوی هغه وروستۍ پنځه سیالیو کې یوه سیالۍ هغه باران مساوي کړې ده او نورې نه ده ترسره شوې، هغه سیالۍ دا څلور نورې چې دوی ګټلې دي. او افغانستان چانس لري، خو د نورو لوبډلو ته په کتو باندې که هغه رښتینی خبره سړی وکړي، مونږ دغه فیصدي د افغانستان د مخکې تګ 10% ټاکلی شو او له دې لوړه فیصدي نه شو ورکولی. خو ولې د انګلستان او د آسټرالیا او د نیوز د دې درې واړو لوبډلو به ښه کمپیټیشن ترسره شي او دغه نورې لوبډلې چې مونږ سره په ګروپ کې دي، که سریلانکا ده او که ایرلینډ ده، زم په هغې باندې دومره باوري نه یم، 30% هغوی ته هم ورکوم. نو هغوی هم زما په نظر باندې ډېر چانس نه لري چې هغوی د مخته لاړې شي او نیمه پایلوبې او یا پایلوبې ته د لار پیدا کړي.
د کرکټ افغان مینوال او تبصره کوونکی قسیم هلال درنو اوریدونکو پام دي سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او نيزه خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سوارم، هر چرته چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی وو، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي؟ دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانی دنده نه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي، نو لکه کوم دي څه خیره پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی په لاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دي کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې دي متفاوتي کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسې کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډیر سره زیات دی.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرئ.